د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو د دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان الف لوبډلې د درېړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی د اسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې د ښځو ترمنځ په پرشوي شلوري نړیوال جام کې استرالیا او انګلستان مخکې دي د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوان اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټک توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده په خبرونه کې نور مطالب هم شته د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر لپاره کوو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز تورنمنټ کې برخه واخلي دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي تریا د سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزي تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل زبید اکبري نومان شاه وفي الله ترخیل شاهد الله کمال محمد اسحاق شرف الدین اشرف ننګیالی خروټه کریم جنت قیس احمد علام احمد غزنفر فریدون داودزی عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي په خبر کې ویل شوې ده چې تر یادو درېړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په اسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړی سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي د غراز دویم سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنگلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله د بنگلاديش الف لوبډله د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډله سره لوبې کوي د غراز په بی ګروپ کې د هندستان الف لوبډله د پاکستان الف لوبډله د اماراتو او عمان ملي لوبډله سره سیالي لري دغه سیالۍ د عمان په قربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو د کرکټ نړیوال شورا لوري په عربي متحده اماراتو کې د لسو هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي دغه سیالۍ چې د شارجا دوبی او ابوظبی په لوبغالو کې ترسره کیږي استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده استرالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري نیوزیلند دریم هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي ویسټ انډیز سویلی افریقا بنگلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي ټول ټال به په یار نړیوال جام کې تر پیلو به پورې درویش لوبې سره ترسره شي تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپاچونکو کې د استرالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولې دي همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکي امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې 141 منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې 114 منډې جوړې کړې دي او د انګلینډ ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې 84 منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ لوري د احمد شاه عبدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه 93 ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوی بیللې دي او نمرې 140 دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او 22 نمرې لري او درې لوبې بیللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډله هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بیللې دي او 10 نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې 415 منډې کړې دي، چاچې په یو لوبه کې 309 منډې وکړي او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یو پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې پاتو سیالیو کې 383 منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په 500 لوبو کې یا 500 پاړیو کې 215 منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید، هغه په 5 پاڼیو کې 25 لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاء الرحمن بیا په 5 پاڼیو کې 19 وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په 5 پاڼیو کې 18 لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په 22 نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس تقریبا نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ موږ وګټه. که موږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه و لکه څنګه چې په پرون ورځ و یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پرې اسانه کېده، بال هم ډېر زوړ شوی و، خو موږ ایز ا بالینګ یونټ ډېر ښه بالینګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا و چې ښه ځای کې بالینګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه یې سره په لاس ورنه کړو. که وګورو موږ په اوله پاڼۍ کې په 199 منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زموږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زموږ بالران په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو موږ تقریبا 1.8 اوسط سره بالینګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه و چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس و او لکه څنګه چې موږ هغه اول اننګز موږ ته په بالینګ کې کانفیډنس را کړی و، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګس کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ و البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو، نو یو خوانه سپورټ و بلې خوانه رنز یې سارول دا ستونزمن کار و. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ و ډسکشن شوی و په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا و چې کومې خوانه بالینګ په آسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان ایگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان و چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو، شروع کې سهار دی او شپه تیره شوې وکټ لږ مانسون هوا ګورو چې یخه ده باد هم چلیږي نو زموږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې ایٹ لیسټ ډېر دواړو کې یو آؤٹ کړو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیٹنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤٹ اول دی ان شاء الله بیا هغې نه وروسته نور بیٹسمینان تر څو راځي او سیټ کیږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګیږي او هماغه پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز اے کیپٹن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپٹن په کار دا دی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ورکړی کوشش مې دای چې چیرته بالنګ سخته کیږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړی خپل بالنګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویژل پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات دي زه ډېر وخت بعد انجری مینی انجری تیره کړه تقریبا اته نه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما تا خپل پخوانی ردم لږ لږ ښکاري سي راغلی او حالانکہ هغه اول دوه میچونه چې ول هغه ما په دې فوکس وشي یاره بیا خوږ نه شم یا هغه ډار مې زړه کې و نو خواري مې کړې ان شاء الله دا هماغه خواري سله ده بس خپل فوکس مې دی لوبې ته ډېر وخت وږی پاتې شوی یم
همدارنګه اوس په د مای پر ستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واورئ
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کېده نو دغه پلیرانو هم ډېر ښه لوب وکړه خو پارټنرشپ چې کله لګېدلې دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بالینګ ته راوسته یې ډېر ښه بالینګ وکړ او څو خو بال نه وکړه دا میچ موږ ته بیرته راوړو بالکل د ټول میچ کې ډېر داسې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلې او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومندو ماشاءالله ډېر ښه بالر ده او د افغانستان ډېر ښه آینده جوړېدلی شي نو اوورآل د موږ ټیم کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړه او د هغوی ټیم کې هم ډېر ښه بالران ما وکړه میچ خو منګه سار چکل راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سو نه بر رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور مونږ ته پاتې کېدل او درې سو نه بر رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیس کېدل خو هغه اخره کې مونږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې مونږ تقریبا دوه سو نه پنځوس هدف ورک دوی ته بیا هم لکانو ته ما وویل چې دغه میچ مونږ ګټو او ته میچ تر اخري بالا پورې خپل افورت او هارد ورک نه پرېږدو نو هغه سه مونږ وکړ تر اخره پورې فایټ وکړ که څه هم کدوی په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډیره خلوب وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وکړ بالکل څه هم ډیر ښه نه و ځکه دوړ اننګزو کې پچ لګ بیٹنګ ته جوړو باید غټینګزونه شوی وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه خو خو پریکټس شو او خو میچ شو ان شاء الله راتلونکي نور میچونه کې به کوشش کوم چې دنه نور خو پرفارمنس وکم او زکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو خمو کې د منګل لپاره چې دلته ځان خو پریپیر هم کو او په دغه میچونه کو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګوره تر خو ډیر بهتري پکې راغلی دا هم سہولتونه خوشوی دي هم ک لوبغاړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د ښځوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدل یو ډیر ښه استعدادونه پکښته دي نو اوورال دا یو ښه ټورنمنت دی ټولو لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سي ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جګه سوخ کولای شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خلوبغاړي دي او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالي کې نوې منډي کړې دي د خپل لوبي په تړاو دا څنګه غږیدل دي
سرنګ چې مې مس لوبم و سر کې درې نفر زر اوټ سول د کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بالرانو ډیر زیات خبالینګ کو دا چې بیا نوې رنز مې اخر پوره وکړ ان شاء الله زکه دوی ته پشل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغستنو زکه فیلډرانو افورت هم ډیر کو اگریسو بالینګ کو اټیکینګ بالینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوجه نو موږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورستو ورستو چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه موکړه چې رښتیا وایم نه ولا چې زکه ما یو کې شپکسل سلویخ رنز وکړل یو چې دا تاسو اوس سلویخ می وکړل د دفعه می نوی وکړل نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 ان سنچرانو باندې ټیسټ کرکټ نه ختميږي یو نیم سل 200 ومر ټیسټ خو دې کرکټي سه پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فرلو بدلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعیا خ کرکټ یو کو پزره پوری کرکټ یو کو را به سو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په خپل پلان کې ډېر خروانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لکه تغیرات راغلی وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره بډې کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبې کړي وي دی غو په ځای باندې داس یو څه نوی کسان راغلی وو چې هغه لکه څه ناڅه دی سره بال سره یا د ټیسټ لوبې سره ناشنا غونتی وو یو څه ناڅه علت دا مو د موږ په بیټینګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وزنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسید او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دی بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دی بیټینګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دی عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښېدل شي هغه او خيار دی هغه ټایم یو څوک چې دی پیچ نه فائدہ واخلي یا دی هغه ټایم نه فائدہ واخلي لږ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو هغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه ډیر بهترین اننګ وکړ همدارنګه مر سر عبدالحادي ډیر خې اننګ وکړ فسیکړ اننګ کې انده شي بهیر لږ بزان باندې تکلیف تیر کړ هغه خې اننګ وکړ دا نوی نوی لوبغاړي دی اکثره ما سره اوس راغلي دي د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دی آشنا هغه د سلور کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلون کې کې دا وړي وړي غلطیاں یا څه څه مشکلات دی بده باندې کار وکړو ترڅو یو ښه رزلټ ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټر د فوتبال لوبغالو تورزو د افغانستان فوتبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زنونو ترمنځ د لارموندنی سیالي پیل شوې دي د فوتبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګي فاریاب سیالي پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبي دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبي جریان لري همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالي د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبي غرب ولایتونو سیالي د هلمند ولایت په کوربتوب پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالي به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویل دي
دا هغه سیالي دي چې په داخلي ولایتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لګونو کې قهرمان شوی وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته تک په خاطر باندې سیالي تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو ده دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چلته دولس لوبډلې شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دلی دي نور احمد د کریبین د لیګ غوړه لوبغاړي نومول شوی دی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکتو پاچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکخ تو پاچون کې او د ټورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږم نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازون واریرز لوبډلو ترمنځ ترسره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وي او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډلې کې لوبېده په پیلوبه کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده خو پیلوبه کې په 0 وسوځېد. د ولده چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړی لوبه چې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو خو لوبېده چا چې 155 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود ده. همدارنګ پیلې توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جک لیچ 3 لوبغاړي وسوځول، کرس او اټکنسن 2 لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کرس اوکس یو وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډېره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې 3 لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 400 منډې کړې وې. د یاد لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 100 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګ هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 130 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 40 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یو وکټ اخیستی وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به 2 نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شامل دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وي او هند په 12 اوور کې د 3 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالۍ وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وانکیډي په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتن په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلندل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلن پیلپس، ریچارڈ روینڈرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، تام سوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنز له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنز د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 148 منډې جوړې کړې وې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د همدې خبر تر پای ته رسیدو وروسته د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو ونیز سپورتي خبرونه هم بشپړیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورس کې مو هرکلی کوم. نن ومه ورس له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو به د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي، د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو 600 ټیمونو ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلیو د جرګې ګډونوال به په اتیا خیمو کې راټول کړي او په لومړۍ ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي، خو د جرګې دویمه او درېمه ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځې وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوي د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي، که هغوی پر اختیا په پښتنو زړسوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، پرې هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11 د قامی عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راس پر جرګه د لرو بر افغانانو پاکستانیانو نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی بچي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپل بحثونه کې اندېښنه ښیي کې دای شي د جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې وازنۍ بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده، بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یووالی مهم و چې دا جرګه پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې دا جرګه به څه پرېکړه کړي، دا د جرګې مسله ده. ولې تر ډېره ځایه د دغه جرګې تمرکز پر دوه شانو باندې دی. یو د بشپړې ډاټا چې په تیر پنځه اویا کال څخه شهیدان شوي دي، څونه خلک تښتول شوي دي، څونه مظالم شوي دي، د دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوالې ټولنې سره سوال دی. او دوام اساسي هدف یې د افغانانو د لارې بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نوی ریفرنډم په توګه د راښکار کېدلو څرګندولو لپاره ترسره کړی دی. او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی ده. دا مسله
هغه توپیری چلند چې دوی سره کېږي، دغه مزاحمت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه، په کوم حمله چې وکړه، کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري، همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی، دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې درابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچت تر نه پر قامي عدالت د پاکستانی ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنډلې دي.
جرګه زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو، زما وطن د ټولو مشرانو، قبایلی علاقائی مشرانو، د دوه ټولو شریکه ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څه هم راته وویل زه یې منم. او که دغه ملت هر پریکړه وکړه، که د چا زړه خوشحالیږي که خپه کیږي، که د چا د غر کولو یا آبادولو وي، زه به په هغه جرګه کې په هغه فیصله کې ورسره ولاړ وم. ډیره مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان، د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستان تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي. او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړې ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوه لسیزو کې په ځانګړې توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې د پتیرو 15 شپږ کلونو کې کوله، هغه وزدې غواړي چې د سند په ډول د خپل خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتو کې د شپږ سو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور، کلی په کلی ګرځېدلی دي او دا اسناد دا ټول کړي دي چې په تیرو دوه لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوځ تښتولي دي، وژلي دي، صحرایي محاکمه شوي دي، د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې شوي دي، دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول شوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دې په وینا د پی ټی ایم په وینا چې دا به د اسناد په شکل، ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک شي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د لپاره بلا لا ډیر کار ته اړتیا وی، لا ډیر ذهن سازۍ ته اړتیا وی، لا ډیر قوي رهبری ته اړتیا وی، لا ډیر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وی. هغه د لپاره بستر سازی کېدلی سي. اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې دا راسي او اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي رادیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولېز خودلی، خو پاکستانی حکومت له پایله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي، د اکتوبر له پایله پاکستانی ادارو، پولیسو او ملیشو لږ تر لږه 15,000 د کوکی خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قامي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې تر څنګ له مختلفو سیمو نه لږ تر لږه 400 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترهګرۍ ملاتړ سازمان د ملي ګټو خلاف او په هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبردار کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و ورځ وړاندې پیښور کې لا ایالتي حکومت او پښتنو مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن دا سورز وا چې تر دې پر ویری شوی وو چې څوک ورشي مونږ به شناختی کارډونه پاسپورتونه بلاک کوو مونږ به د هغه خلاف کاروای کوو تا مشران نن هم درته ولاړ دي نه په یوه کې ساکې نه دي پاتې شوله د دوی د کاروای خبره تا پرونه خپل زور وکه ابل اورز د کړای دی ته خپل مکمل زور وکه مونږ خپه آرام سینې درته نیولې دي یو خبره خالی دا کوم سنټر صاحب نه سرباز د څښول الا د تاسو خبرونه سړی ډیر ورختا دي خدای مکه پښتنو کلک ملاس ورته چکړل د کراچي سمندر ته ځانونه نه ورځوي دوی د تاسو خبرونه نه ډیر ورختا شي
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې وا د خبره نه چې بندیز په ولګی ده دا بندیز په دې معنی ده چې پښتنو تاسو غږ مکوي دا بندیز په دې معنی ده چې وې چې پښتنو که تاسو وګی کته کې کتره غری ده کوم ځل کېږي قتل کېږي خو تاسو به کار نه کوي تاسو د غږ پروتوکول حق نه لري تاسو به ځل کېږي خو باید غږ پورته نه کوي تاسو به باندې نه کېږي شکنجه کېږي به خو غږ به نه پورته کوي نو دی وشته پیړی دیموکراسي دغه وختنه لري دی وشته پیړی جمهوریت دا ډول تقاضاوي لري دا خو د څوارلسمې پیړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوختي خبره ده
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لکتر لګ درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په دزو کې وژل شوې دي او له دوه لسو زیات ټپیان دي پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شوې پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکی او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي لزان سره یړغمل جوړل خو په ورستی ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمه ته وخته دي
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان بل ستر کسان زخمیان بل دغه یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لره او په پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هغه څوک هم هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غټ پورته کوي هغه حتمی او ضروري پتیر کې ځپل شوی دی
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې ژغ نه دی پورته کړی هوادونو خو خپل ګټه لري تبي خبره ده چې په سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي اما ادارې هغه چې د بشر د حقوقو لپاره مبارزه کوي هغه چې د انسانانو د ډېرې نورو هغه حقوقو چې د بشر حقوقو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشنو کې راغلي دي لپاره فعالیت کوي تر ډېره بریدا پی ټی ایم هم دا باید ومنل شي چې نه توانید لای چې په دې برخه کې ډېر کار وکړي د نن په پښتو خوا یا د پاکستان په ځینې سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړی دي لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړ او هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پر د طالبانو د حکومت په شمول چپتیا غوړه کړې خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لوی جرګه د معاصر تاریخ لاغ او مهم غونډو ګڼل دي چې په وینا د خپل حقوقو د بیرته ترلاسه کولو د عدالت د هيا او د پښتنو هویت د بیا راژوند کولو لپاره تر سره کیږي خو ټینګار هم کړی چې د لوی جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي د ملي امنیت په خواني مشر امر الله صالح هم ټینګار کړ چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شاندي او دغه غورزنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او زموږه پرې راتنګي خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي د افغانستان د بهرنیو چارو په خواني وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې ندم لاټر ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورزنګ باندې زونه د دغه دولت د ظلم او جواب نه ویلو ښکاروندي کوي او زیاته کړي چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی د مالی پخوانی وزیر انور الحق احادی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم زد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید دغه غورځنګ دغه ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموشه دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریځ غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزه کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونه ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کی. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکړه، ورو افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه ځکه چې اخوا څلوېښت یا پنځوس میله پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میله باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته به رسیږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تاریخ خوانه ډارېږي او یا هم دا د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته وه چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید د مظلومو تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو او په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او لاغیان د مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټي ټي پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشحاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردي وایي. دوی ګڼو ټولنیز بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټي ټي پي ملاتړ دي وکړي او یا د ټوپک را واخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لوی جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله را پیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولې او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنشکاله میلاد یو سل شپېته کال وروسته د 2000 استازو پر راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واک ته ورسو، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغو لوی جرګو یوازې د حکومتونو تر څنګ لوی ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1911 کې لوی جرګې احمدشاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل زوی په ترڅ کې ولیعهد اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب روسانو نه د پنځدی د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لوی جرګې وکړي او د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پریکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی. هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه، دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1955 کال، په 1955 کال، په 1909 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنڈی د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرخې د ګندرون د کرخې په تړاو چې کم موافقه لکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او د دې نه ډیره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرخې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د جنسي مشران وو، هغه د اپریدیو د شینوارو او بیا د اوتمنزیو او بیلابیلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډیره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډیره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډیره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې، تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړې چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملت پال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسول نور باچا، د سن ایالت لپاره د پی ټی ایم مسول نور الله ترین، او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وزیدا بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی د پاکستان په ضد د بلوچستان د مظاهرو مخکخه سیرا مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړی دایشي وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10 نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یو مهم پټنځي کې د وسلو مهمات سره نیول شوی و ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لیست خپرېدل، دغسې یو آدرس په دغسې یو سیمه کې، هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم د دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتما دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لاره او د افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې بوي. د جرګې تر اغلی ایو سپینسرې مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پندال کې خپل وزنې سرمایه د غوګونو والی کوزې کړي او د جرګې غړو ته مصارف د لندول لپاره ډالې کړي. د مېرمنه په ټولنیز رسنیو خورا زیاته وستایل شو. بلخوا کسام لارې تړل شوې وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یو ستر قافله پیاده د خیبر لوی جرګې تر روانو شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پر لپسې مزل نورسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوې او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15مې څخه پر لپسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلی ملمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپل کوره او جیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاین نه وشل خو پکې جالبې هغه سندرې وچې تیرو لس ورځو کې د پښتون ژغورني غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خبرې شوې. د ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي حتی په 6 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن اوم ورځ عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواري سره د ازادۍ لپاره خپل اوم ورځ مه هېروي.
اوس راځه دیدن موقع بیا بنا یما نازکا سلویا ټوکړي مزړ دې ستابل تل پردیسی دور لزاتا اور لڑم لمبی زیاتا او گران منستا مسافر دے زیت سکڑم سی اختر دے مادکی خشکی روانی ستو لاڑی ببو جانی او سوچ وہم خشک متوسی نازک سنگا بی موسی باسور مزڑ گئی شو بیلتانا تما پام نو آو پزڑا دی ٹولن جنا ستا بخاورے خوری خالونا تصور کی منگارا کلوی او کلانوی تصور کی منگارا کلوی او کلانوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلانوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلانوی Thank you. پریم سو دزړه رګونا دلمړې ورزي بیلتونا او پک فنا چورین غاڑی گران موری ورت زاری تر مرگی بتر زوندل دے را پسی دسری بیلتل دے اوپ دنیا کی ظلم زور دے گران غم دشا دے رو دے تگی زڑونا باو باسی رنگ دورک دبیل تانا سی او چاو حلگی دبا سورا پل یار زی زاری پزورا حال منا سرا رسی جی مرغان گونگ دی نا گائی جی او زائی جو زما پر زڑکی ستا بیل تل سنگ وارو خی لاری زد پری شو دم زڑا مال رازی تو لاری زد پری شو دم زڑا مال رازی قرار با خود خبر چه کلبیا مال رازی قرار با خود خبر چه کلبیا مال رازی تو لاری زد پری شو دم زڑا مال رازی سختا زڑا راسی سنگ ورسم زڑما تور سو نرے جوب بیلتا اور سو خوب ظالم دے تر مرگی دے گران کم دے غنڈے پسر لکڑا برا ناستا دا یکڑا د پردی ادے خبری تر مر میو زور ورے سرایا تا مور فریم زڑا راسی او تب وشی او کبی دا زما دی وڑے نڑان زڑا تصور کی من گارا او کلوی او کلا نوی تصور کی من گارا کلوی او کلا نوی مسافر پر دغلیا کلوی او کلانوی مسافر پر دغلیا کلوی او کلانوی دی څنګه جغرا و کوي را ویرانا د زما زړه کوي او د مور تندا په ماتی جی مشرخوره